السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې را سره ملګری عبید الله عبید هر کله کو په دې هیله چې روغ اوسې د خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي په ترڅ کې بیلابیل مسائل مو راټول کړي دا بر سره او ری خو په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه په سر کې هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. خاغلی غنی نن د عبدالعلي مزاری د 25م تلین په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي سولې پروسه اوږده ده خو په دې اړه افغان حکومت جدي دی او دایله لومړیتوبونه څخه ده. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د سولې خبرې به په بشپړ شفافیت ترسره شي او د حکومت مرکچي پلاوی له طالبانو سره خبرې پیل کړي. خاغلی غنی دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون او د افغانستان او امریکا د ګډې اعلامې په اساس د مارچ لسمه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل نیټه ټاکل شوې و خو لا هم د خبرې نه دی پایل شوې. په دې ویډیو پیغام کې خاغلی غنی په ټینګار سره وویل چې د سولې پروسه اوږده پروسه ده او دا بهیر تدبیر او حوصله مندۍ ته اړتیا لري. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس عبداللطیف روستایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه کسان په خپلو کې سره ورونه دي چې په روانه میاشت کې له ایرانه دې ولایت ته تللي دي. دی وایي چې دواړه مشکوک کسان اوس مهال د دې ولایت په ولایتي روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې بادغیس څخه د ورځې په اوسط دا ول له ایرانه نږدې 100 افغان کډوال راستنیږي چې دوی معاینه کوي. د کونړ په دری ولسوالیو کې د داعش ځپل کېدو وروسته ټلیفوني شبکو بیرته فعالیت پیل کړی. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل تیرو دوو کالو د کونړ وټاپور مانوګي او چپې دری ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو لخوا ټلیفوني شبکې بندې وي.
وروسته لډیر ځانډ او د زیاتو مشکلاتو په تیرولو سې درې ولسوالۍ مشران ځوانان علما کرام خویان دی ورونه د مخابراتي ستونزو سره مخامخ و. الحمدلله شبکې په دا درې ولسوالیو کې فعال شوې اوس په نورماله توګه خدمات وړاندې کوي.
خغلی میرزا کوال وایي چې اوس یاد ولسوالۍ د دغه ډلې له وسلوالو څخه پاکې شوې او ټلیفوني شبکې هم پکې بیرته کار پیل کړی دی. د سیمې اوسیدونکي د شبکو د بندېدو له امله له زیاتو ستونزو سره مخ وو. دوی وایي چې اوس د دوی ستونزې حل شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دی. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد دایمي استازي دانګ دین کوی کړې ده. د ویتنام د رسمي خبري اژانس د راپورونو له مخې خاغلی دین کوی دغه څرګندونې وړ مورز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته کړي چې د 15-16 پریکړه لیک په صادرولو سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون تایید کړ. دغه پریکړه لیک د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پر مخ بیولو ټینګار کوي او هم د افغانستان د جګړې له ټولو اړخونو غواړي چې د اوربند او سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې مخته یوسي. ویتنام چې د کلونو جګړې تجربه لري او لکه د افغانستان په سیر متحده ایالات هم شاوخوا 12 په جګړه کې ښکېلو له جګړې وروسته د سولې او رغونې ښه تجربه هم لري. له ازادي راډیو نه خبرونو ته دوام ورکو. پینټاګون وایي د امریکا او اروپا د جګړې په هغو مانورونو کې خپله ونډه د پام وړ کموي چې هغه د تیرې پیړۍ په یوه روبه کې تر ټولو پراخ مانورونه یا پوځي تطبیقات ګڼل شوي وو. پینټاګون ویلي چې دغه اقدام د کورونا وایرس د خپرېدو ګواښ ته په پام کړی دی. دا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د امریکا د ترسره شوي اقداماتو یوه برخه ده. په نړۍ کې د کورونا وایرس پر وایرس تخته شویو کسانو شمیر هیلي 1,13,000 کسان اوښتي او د مړو شویو شمیر نږدې 3,300 تنو ته رسېدلی دی. د اروپا لپاره د امریکا پوځي قومندانې وویل چې هغه 40,000 امریکایي ځواکونه چې په پام کې وه په دغو پوځي منورونو کې برخه واخلي ټول دې منورونو ته ناستول کېږي. دغې قومندانې نه دي ویلي چې څه شمېر امریکایي سرتیري به په دې پوځي تطبیقاتو کې ګډون کوي، خو ویلي دي چې دغه پریکړه د خپلو ځواکونو د متحدینو او شریکانو د پوځونو روغتیایي اندېښنو ته په پام کړی ده. په یو بل خبر کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له اروپا څخه امریکا ته سفرونه د یوې میاشتې لپاره ځنډولي دي. ښاغلي ترامپ تېره شپه د امریکا ولس په خطاب کې وویل چې د سفرونو د ځنډولو لړۍ به د شنبې له ورځې څخه پیل او تر دیرشو ورځو به دوام وکړي. دوی موږ له اروپا امریکا ته ټولې الوتنې د دیر شو راتلونکو ورځو لپاره ځنډوو. دغه قانون د جمعې له نیمې شپې عملي کیږي. دغه محدودیت دغه راز په وضعیت پورې هم تړلی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دغه بندیز کې یوازې له اروپا څخه د مسافرو راتګ شامل دی او سوداګریزې چارې به د پخوا په څیر دوام وکړي. ښاغلي ټرمپ دغه راز وویل برتانیا په دغه بندیز کې شامله نه ده. په امریکا کې تر اوسه له 1,000 زیات کسان د کورونا په ناروغۍ اخته شوي او 33 تنه نور مړه شوي دي. او وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو پر اروپا د سفرونو بندیزونه ولګول او له دې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغیزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د آسیا او اروپا اسهام نور هم راولویدل. نن سهار وختي د اروپا د اسهامو د بازارونو له پرانستل کېدو سره د پاریس او لندن هر یو انډیکس سباندې 15% راولوید. سهامو دغه ارزښت وروسته تر دې له لاسه ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره له 6 اروپایي هیوادونو متحدو ایالاتونو ته پر سفر کولو موقت بندیز لګولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د کورونا وایرس خپرېدل یوه نړیواله اپیډمي یا وبا وبلله. د کورونا وایرس چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې د چین خپور شوی او اروپا او متحدو ایالاتونو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، د نړیوال اقتصاد ټول سکتورونه له سفر نیولې تر پوهنې، سپورت، تفریحي او صنعتي تولیداتو ټولې اغېزمن کړي دي. د چارو کتونکي په دې باور دي چې پانګوال ناهیلي ځکه دي چې د دوی په وینا ولسمشر ترامپ په خپل وخت دغه وایرس په وړاندې مشخص اقدامات نه دي کړي. دغه وضعیت د تیلو بای هم ډېرې راغورځولې دي. د یو بیرل برنت وما تیلو بای له $30 راښکته شوې ده. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. درنو اوریدونکو دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خو تربند 15,000 طالب بندیانو په اړه درامنځته شوی او ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخامخ شي.
با این کشف خواص های موجود در افغانستان که در ساختار حکومت پیش آمد
دغه شان با په یو بل راپور کې واوري چې د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وای چې په دغه ولایت کې هغه خلکو ته د زراعت ریاست مرستې ورسره کوي چې یا هم د زور خاوندان دي او یا هم خپل خپلوان لري.
نو هغه چا چې تعارف یې د چانډي والی که نه په دې خاطر باندې نه دی. هماغه خلکو داسې عامه سروې نشته دی چې دا راشي کرځې مسؤلیت دا زما دی باید راشي. د ولسوال دی د هغوی نه پوښتنه وکړي موږ به په هغه باندې نه دی که نه.
دا به هم واوري چې د ننګرهار ورځپاڼه 30 کلنه شوه خو د سیمې لیکوالانې په اړه څه نظر لري؟
ما ته یاد شي چې د دغه اخبار د یوې ګڼې په اړه لیکل شوي وو چې دا اخبار به تهران ته ته هغه وخت ایران ته به ته.
نور مطالب هم لرو. دا خبرونه مو تر 5 بجو ده راسره پاتې شي. نو دا هم د خبرونې لومړی مطلب. په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د 15,000 طالب بندیانو په اړه د رامنځته شوي ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخامخ شي. دوی وایي دواړه خواوې افغان حکومت او طالبان ترمنځ د یوې تلپاتې سولې ټینګښت لپاره باید دواړه لوري زړور ګامونه واخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالب بندیانو په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې له خان سره مخ شوي دي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. رپورټ یې په ګډه اورو.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د 1500 طالب بندیانو د خوشې کېدو فرمان ورکړ خو طالبان اوس هم د 15,000 بندیانو پر خوشې کېدو ټینګار کوي. اوس دواړو خواوو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی ناسم وضعیت د سولې پر روانې پروسې څه اغېز پرېښودلی شي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وی د 15,000 طالب بندیانو په اړه د طالبانو او افغان حکومت دریځونه د سولې روانه پروسه په ډېر احتمال له بنبست سره مخ کولی شي.
قرار و چې په 10 مارچ باندې خبرې شروع شي او د هغې خلک به درې ورځې تیرې شوي دي او تروسه پورې لا د سولې مذاکراتي پلاوی معلوم نه دی. دا په خپل یو کارندوی د دوی دی چې بدون د بندیانو خبرې متاسفانه د بنبست سره مخ شوي.
په ورته وخت کې بل سیاسي پور رحمت الله پیژنپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم روان حالت کابو کېدی شي خو د سولې په اړه باید افغان سیاستوال یو واحد نظر رامنځته کړي. د یوې دینی حکومت جوړښت په نظام کې رامنځته شوي اختلافات چې د یو ژور بحران ښکارندوی کوي خپله طالبانو ته د دې زمینه مسایده کړې چې قوي موقف نیونه وکړي او اوسني اقدامات پرته له شکه چې د سولې خبرو پروسې ته زیاتې ستونزې جوړولی شي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د روانې اونۍ د 3 شنبې په ورځ د یو فرمان له مخې د 1500 طالب بندیانو د ښه نیت د ښودلو په هدف د خوشې کېدو امر ورکړ چې طالبانو یې په ځواب کې وویل دغه ډله به هیڅکله په مشروط توګه د طالب بندیانو د خوشې کولو سره موافقه ونه کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین تېره ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د زندانیانو په اړه پر شرایطو موافقه نه ده شوې. هغه ویلي تر څو چې 15,000 طالب بندیان په یو وار له زندان څخه خوشې نه شي د طالبانو او افغان حکومت ترمن مذاکرات نه پیلېږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د 15,000 طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه د رامنځته شوي ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال اندېښمن دي. دوی وایي شاید د سولې پروسه له بنبست سره مخامخ شي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. پوښتنه دا ده چې آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولې نه پیلېږي؟ د سولې په برخه کې له دغه ترلاسه شوي فرصت باید څه ډول استفاده وشي؟ د سیاسي چارو له بل په محب شریف سره د ما همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په دې اړه ترې پوښتنه کړې.
زما لومړی سره فکر دا نه دی چې خبرې له بنبست سره مخامخ دي یا په ټپه ودرېدلې، بلکې فکر کوم چې افغان حکومت خپل تاکتیک نه غواړي کار واخلي او په مقابل کې طالبان غواړي مخکې له دې چې دسترخوان ته ورسیږي تورې مړۍ خپلې خولې ته واچوي. نو هر طرف به کوشش کوي، خو زما وروستۍ هیله دا ده چې دواړه طرفونه به په دې باندې سر خلاصوي چې سوله تر ټولو بندیانو یا تر تدریجي خوشي کولو لوړ هدف دی. دواړه طرفونه باید تنازل وکړي او بالاخره داسې یو لوري ته موږ ورسیږو چې افغانان سولې ته ورسیږي.
شریف صاحب، کچیرته د دواړو طرفونو ترمنځ دغه وضعیت روان وي، څه فکر کوئ چې بل اخر د سولې روان مسیر به کوم خواوي؟
په دې ارتباط باندې لاندې باندې زویل شم. ولست دا په یاد دي چې یو وخت د افغانستان جمهوری ریاست د بندیانو خوشی کول نه منل، بیا یې ومنل او هم دې طالبانو هر څه په یو وخت لغښتل، خو لیکن اخر دې ته هم نرم شول چې تاریخواره باید کم کړی شي. زه فکر کوم داسې نور د فشار طرفونه شته چې په دوه باندې د دې لپاره فشار راولي چې اصلي پروسه په صحیح شکل مخکې ولاړه شي.
دغه حساسو شرایطو کې چې اوس رامنځته شوي دي، ویل کېږي چې د سولې فرصت رامنځته شوی، چې داسې وضعیت رامنځته کیږي او خندونه جوړیږي، اوس په کار څه دي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې افغانان که په یو لوري کې دي او که په بل کې، د سولې لپاره په رښتینی ډول د زړه له کومې کار وکړي. ولس به هغه چا طرف او پلوی و چې هغه پر اشتیا د افغانانو لپاره سوله غواړي او افغانان له دغې بدې ورځې را وباسي، که هغه دولت وي او که طالبان وي. هیڅ څه وخت موږ د یو چا ملاتړ یا طرفداري د دې دپاره ونه کړو چې په هغه سمت پورې مربوط.
یو سوله یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
انو می دیوا د تخلص مستانک زیدې ولس کلنه مدني فعال د کرباغ ولسوالۍ د بدرخیل د کلی هو پلان په غزنی ولایت ځوان کو تبن سوله کراشي د ځوانانو پیغلو د ټولو پښون کې بدلون راځي، زمينه مساعده کیږي. کته سوس وګوري ډیری کسان به زکړې پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. ک تابن سوله راشه موږ زده کړو ته لاسرسي پیدا کولای شو، خوندې ورونه ټول زده کړ کولای شي. نه خیر، نه تنها موږ بلکې د ټولو هیله ده چې نوې حکومت جوړ سي، نه غواړي بیرته د طالبانو دورې ته لاړ شي. ځکه په ماغه وخت کې کته سو ګوري تابن خوندې نه و، ډېرې کسانو نه شوي کولای چې زده کړې وکړي. تابن کدرته معمولا خوند خو بخینه شوي کولای چې زده کړې وکړي. اوس حالت کې کو ګورو ماشاالله افغانستان کې پرمختګ راغلی دی، خوند ډېرې خوندو میندو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی. د ښځو په حقونو باور لرم، ځکه دا چې د خوندو حقونو ته پاملرنه نه ده شوې. البته باید ووایم چې پاملرنه شوې خو دومره زیاته نه.
دغه غلازادي رادیو ناوړی د یو سلیاو مېرمنو سره د مرکو یو بل مرکمو اوریده چې د افغان مېرمنو د سولې په برخه کې شوی و. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتوالی د خلکو په ژوند اغیز کړي. یو شمیر هوټل لرونکي وایي په هوټلونو کې د خوښیو محفلونه کم شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خلکو غواړي چې د خلکو په غونډو کې له ګډون نه ډډه وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار د یو هوټل مدیر حمید الله وایي له نږدې دوه اونۍ راهیسې د کابل ښار د ودونو په سالونونو کې د خوښیو محفلونه کم شوي دي. د حمید الله په خبره ډیری خلک د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د داشان محفلونو له جوړولو ډډه کوي.
ما محفلونه ما بسیار خوب و متواتر بودد.
مخکې مو شپه او ورځ که محفلونه لرل، خو له کابو یوې میاشتې راهیسې محفلونه کم شوي دي. خلک د کرونا وایرس له امله په هوټلونو کې محفلونه نه جوړوي. مخکې مو په اونۍ کې سل په سلو کې څلور یا پنځه محفلونه لرل، خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه لرو.
د کابل آریانا هوټل مسؤول حاجی ضیا وایي سره له دې چې په دې موده کې له یو نیم میلیونه نه تر دو میلیونو افغانیو پورې زیان کړی، خو په خبره د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره د خلکو دغه اقدام ستایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره سکل د نوروز جشن لغوه اعلان کړ. د کابل ښار اوسیدونکی محمد داود هم په هوټلونو کې د خوښیو د محفلونو په نه جوړېدو خوښ دی وایي.
به خاطر صحت مردم، به خاطر صحت
دا چې د خلکو د روغتیا او د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د خوښیو محفلونه نه جوړیږي ښه کار دی. دا ستونزه ژر تیریږي. زما د یو دوست واده هم د همدې مسالې په خاطر وزنډید. ټول خلک باید په دې برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د هرات او سمنګان په ولایتونو کې کرونا د وایرس و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. سره له دې چې دغه اندېښنې شته، خو همدا اوس په کابل کې د بسکشۍ سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه غواړي چې د بسکشۍ دغه سیالۍ وځنډول شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بسکشۍ د سیالیو د تنظیموونکي نظر ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. له دې سره سره د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بندرونو کې روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي څو هغه کسان چې له بهره هیواد ته راځي بشپړه معاینه یې وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال توحید شکوهمند آزادی رادیو ته وویل
دا زمانی که ویروس تحت کنترول می آید ما بر تمام هموطنان عزیز
له خلکو غواړو تر څو چې دغه ویروس کنټرولیږي له هر ډول غونډو او د ګڼه ګوڼې له ځایونو دې ډډه وکړي. څوک چې ډیر بیړنۍ کار نه لري له کورونو دې نه وځي او په خوندي ځایونو کې دې اوسیږي.
ښاغلی شکوهمند وایي په هرات ولایت کې د کرونا په وایرس د اخته کسانو لپاره لس بستریزه وارد جوړ شوی او په کابل کې ورته د افغان جاپان په روغتون کې یو وارد ځانګړی شوی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. له کابل ورزو سرپل ولایت ته. په سرپل ولایت کې د دوه والیانو موجودیت په دلیل د یو شمېر دولتي ادارو فعالیت بند شوی دی. خلک او د ولایتي شورا استازي وایي چې دغه ولایت دوه والیان یو د مرکزی حکومت په استازیتوب او بل د عبدالله عبدالله د هدایت په اساس فعالیت کوي او له عملي دولتي چارې له خنډ سره مخ شوي دي. مستوفیت، بانکونه او دغه شان یو شمېر نور بنسټونه هم د خلکو پر مخ باندې تړلي دي. د بلخ کې زموږ همکار مجیب حبیب زیار سلام دا اوس د ټلیفون په لیکه دی. حبیب زیا صاحب، ستړي مشی، په سرپل کې روان وضعیت څنګه دی؟ خلک اصلا له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟
سلامونه اکرام صاحب تاسو ته او د غیر رادیو ټول اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم ورته یادونه درلوده، په سرپل ولایت کې د ولایت د مقام د رهبرۍ پر سازماندهیو دغه ولایت کې د دولتي ادارو فعالیت ټکنۍ کړی دی او یو شمېر ادارې حتی د خلکو پر مخ بندې شوي دي. د سرپل ولایت کې اوس مهال دوه تنه دیوالي په توګه دنده ترسره کوي. د دوله امنی د سرپل دیوالي ویان چې د مرکزی حکومت لخوا ټاکل شوی دی وایي چې یو تن د مرکزی حکومت په استازیتوب چې مشتی اشرف غنی کوي دغه ولایت په معدن او ریاست کې ځان ته دفتر جوړ کړی او دیوالی په توګه فعالیت کوي. او بل چې د سرپل د ولایتي شورا مشر و د عبدالله للوري دیوالی په توګه ټاکل شوی دی او دغه کس د سرپل ولایت مقام ماڼۍ نیولی او شاته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د سرپل ولایتي شورا استازي وایي چې وضعیت د اندېښنې وړ دی او که مرکزي حکومت په دې تړاو اقدام ونه کړي خلک به لا نورو ستونزو سره مخ شي، ځکه چې د هغوی په مخ د دولتي ادارو له لوري خدمات بشپړ تګه توګه په ځینو ادارو کې بند شوي دي.
حبیب صاحب، تاسو په سیمه کې یاستئ، طبعا له خلکو سره غږېدلی یاستئ، دغه حالات د خلکو په اقتصادي وضعیت باندې څومره منفي تاثیرات لرلی دي؟
دقیقا څنګه چې تاسو وویل، اقتصادي پلوه هم خلکو ته ستونزې دي. روان وضعیت له امله نه یوازې په اقتصادي برخه کې، ټولنیزو برخه کې، حقوقي او صحي برخه کې خلک له ستونزو سره مخ دي. د معلوماتو پر اساس د دوی پر مخ بانکونه تړل شوي دي، خلک ورته لاسرسی نه لري. د عامه روغتیا ریاست کې خدمات ټکنی دي او په حقوقي ادارو لکه عدلیه ریاست او څارنوالۍ کې هم فعالیتونه له ستونزو سره مخ دي. په دې دلیل چې مشخص نه دی چې کوم والی باید په مستقیم ډول کوم ادارې ته سپارښتنه وکړي هغه ته هدایت وکړي. په ټوله کې خلک وایي که روان وضعیت دوام وکړي، ستونزې مخ په ډېرېدو دي او دوی به
برخه کې ما هم پوښتنه درلوده چې د کوم والی سپارښتنې منل کېږي په دولتي اداراتو کې سره له دې چې تاسو ویل چې ستونزې رامخته شوي دي، خو هغه کوم مکتوبونه چې صادریږي د دې تر څنګ سپارښتنې کېږي د کوم والی منل کېږي؟
تر دې پخوا چې هغه والی په سرپل ولایت کې فعالیت درلود، د ملي یووالي حکومت له لوري او اوس مهال د اشرف غنی په هدایت د فعالیت ترسره کوي او هغه خپله دفتر د سرپل ولایت د معدن ریاست ته انتقال کړی دی. دغه د ویان په ګولا مجلس سره هغه وبخښي چې ګولا منی سره چې ما خبرې درلودې، ده وویل چې یوازې په یو شمېر محدود ادارو کې دغه هدایت سپارښتنې عملي کی. خو د ولایتي شورا استازي حسین مجاهدزاده سره چې ما خبرې درلودې، دوی ویل چې دا شورا غوښتنه کوي تر څو ژر تر ژره د مرکزي دولت اختلافات خپل منځ کې رهبرانو حل کړي او یو قانوني والی بل کس ته دغه ولایت ته ورواستوي. د سرپل د والی باندې کوم وبخښي زګولا امني هم وایي چې دواړه والیان په هڅه کې دي چې خلکو ته کار وکړي، خو د دوه سره محلي حکومت د رامنځته کېدو په دلیل دا بهر له خندونو سره مخ دی. او نور محمد رحماني چې ځان د سرپل والی بولي، د عبدالله لوري نه غواړي په دې اړه څرګنده ونی.
او حبیب صاحب، تاسو وړاندې د ولایتي شورا یادونه وکړه، طبعا له نورو قومي مخورو سره هم غږېدلی استي، ولایتي شورا هم یو هغه مرجع ده چې لږ تر لږه د ستونزو په حل کې همکاري کولی شي. د دغه رامنځته شوې ستونزې د حل لپاره دوی کوم وړاندیز لري، کومه طرحه لري، او څه وایي چې بالاخره دغه ستونزه څنګه کیږي؟
د ولایتي شورا د مرستیال حسین مجاهدزاده سره چې ما خبرې درلودې، ده وویل چې دوی د دواړو والیانو سره کتنې درلودلي چې تر څو وکولی شي حداقل هغه وضعیت په ادارو کې جاري وساتي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. خو ستونزه دا ده چې د مرکزي دولت له لوري یو والی ته هدایت شوی چې باید چاته اجازه ورنه کړي چې د ده په چارو کې مداخله وکړي، او بل والی ته هم د عبدالله له لوري هدایت ورکړل شوی چې چاته اجازه ورنه کړي چې د ولایت ماڼۍ ته ورشي او هلته د دوی په چارو کې مداخله وکړي. نو دغه نورې پاتې ملکي ادارې هم دې ته په تمه دي چې حداقل یو مسؤول کس راشي او دوی ته سپارښتنې وکړي، د هغوی د سپارښتنو په اساس دوی اقدام وکړي. تر اوسه د ځینو ادارو د مامورینو معاشات هم نه دي اجرا شوي چې هغه د مرکزي دولت مسؤلیت دی، خو تر دمه نه دي عملي شوي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو، زموږ همکار مجیب حبیب زیو چې په سرپل ولایت کې د دوه والیانو د موجودیت په اړه د خلکو ستونزې را سره شریکولې، ویل چې په دې ولایت کې د کار لامل خلک له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. سرپل ورزو ننګرهار ته ننګرهار ورسپانه سل کلنه شوه. پخوانی اتحاد مشرقي چې اوس د ننګرهار ورځپاڼه یادیږي سل کلنه شوه، خو د ننګرهار د لیکوالانو او د قلموالو په خبره خپل پخوانی ارزښت او لوستونکي له لاسه ورکړی دي. د ننګرهار زیات شمېر لیکوالانو دا څرګندونې نن داسې مهال کړي چې په دې ولایت کې د ورځپاڼې د سلمي کلیزي د منځغونډې مراسم هم ترسره شول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د دغو څرګندونو د پخلي تر څنګ وایي چې دوی ځکه په پخواني کیفیت او ارزښت ننګرهار ورځپاڼه د لوستونکو تر ګوتو نشي رسولی چې په خبری مرکزي اداره ورته لازم امکانات او د همکارۍ لاس نه ورکوي. په دې اړه د سهرګل امیرزی راپور اورو.
د ننګرهار لیکوالانو لوستي وایي سل کاله پخوا چې ننګرهار ورځپاڼې د اتحاد مشرقي په نامه په کوم فکر او وزن په خپلو خپرونو پیل وکړ، نه یوازې دا چې خپلې موخې ته په رسیدو کې پاتې راغلي بلکې لوستونکي هم له لاسه ورکړي دي. دوی وایي ننګرهار د قلم خاوندان د لیکتوري او توکي ډیر لري، خو د ورځپاڼې د کیفیت او امکاناتو ټیټوالی او ورته د مسؤلینو نه پاملرنه هغه څه دي چې خپل ارزښت یې له لاسه ورکړی او یوازې په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. چیړونکی او لیکوال محمد آصف سمیم وایي اتحاد مشرقي یا ننګرهار ورځپاڼه پخوا د ښه کیفیت او ارزښت له مخې ګاونډیو هیوادونو په تیر ایران کې ډیر لوستونکي لرل او په خبره یې چې د هغه ځای د رسنیو او لیکوالانو د پام وړ وه. ښاغلي سمیم ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت ننګرهار ورځپاڼه هغه ارزښت چې په کور دننه او بهر یې درلود نه یوازې له لاسه ورکړی بلکې په ننګرهار کې هم څوک لوسته زړه نه ښه کوي.
ما ته یاد شي چې د دغه اخبار د یوې ګڼې په اړه لیکل شوي وو چې دا اخبار به تهران ته مته، هغه وخت ایران ته به ته، او هغوی به په تبادله کې دوی ته نور خپل رالیږل. او په یو ځل کله ټکې سوي مدیر وو، هغه لیکلي دي چې موږ اخبار ګڼه چې لاړه درېمه ورځې بېرته زموږ د یو مضمون جواب راغی، او هغې جواب دپاره بیا ما دغه مضمون ولیکه. تاسو باور کوئ چې دا دومره قوت په کې و؟ په فلسفي فکري او اجتماعي لحاظ ډېر قوي مضمونو چې ایرانیان دې ته تیارېده چې هغه خوښ کړي او بیا دوی ته په معاوضه او په بدل کې خپل خپرونې او نشرات راولېږي.
د ننګرهار لیکوالانو او د قلم خاوندانو دا څرګندونې نن داسې مهال وکړې چې په دغه ولایت کې د ننګرهار ورځپاڼې د سلمي کلیزې د لمانځغونډې مراسم ترسره شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله مسله په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر اډیل توغندی برید وروسته په عراق کې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوي دي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د سوریه د بشری حقونو څارونکو ډلوي د عراق د حشد الشعبی تنظیم شپږ بیش وسلوال تیر ماښام د سوریه په دایرالزور ولایت کې په هوایی برید کې وژل شوي دي. د دایرالزور ولایت د البو کمال پر سرحدي سیمې چې دا برید پرې شوی په تیرو څو میاشتو کې په ځلونو په دې خاطر حملې شوي چې د ایران پلوي ځواکونه پکې میشتي. تیر بریدونه د اسرائیلو له لوري بلل شوي وو، خو اسرائیل تر اوسه پورې کومه حمله تایید کړې نه ده. د چهارشنبې د ماښام حمله څو ساعته وروسته له دې وشوه چې د بغداد په شمال کې پر تاجي اډه څو راکټونه ولګېدل. په دې راکټي بریدونو کې دوه امریکایان چې یوې پوځي او بل قراردادي دی او همداراز یو برتانیایي پوځي وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. د ټپیانو د ملیت په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. له حملې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې امریکا به دا ډول بریدونه ونه زغمي. پامپیو په دې اړه له خپل برتانیایي ساری دومینیک راب سره تلیفوني خبرې وکړې. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم وویل چې هیواد یې د نړیوال ائتلاف له نورو غړو سره پر تاجي اډې د حملې په اړه څېړنې کوي. د برید په کلکه وغانده. د امریکایي او برتانیي چارواکو له څرګندونو څو ساعته وروسته د سوریې د بشري حقونو لندن میشتې څارونکې ډلې وویل چې پر تاجي اډې د حملې په غبرګون کې نن پنجشنبه د امام علي اډه او د کتایب حزب الله نجبا غورزنگ، کتایب السید الشهدا او حیدریون کندکونو پشان د بیلابیلو ایران پلو ملیشه ځواکونو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوي دي. د الحسیان په سیمه کې د امام علی اډی په اړه ویل کیږي چې د ایران په قدس ځواک پورې تړاو لري. هرشد الشعبی دلی ویلی چه ده دوی پر مرکز ده امریکا هوای زواک سو توغندی بشتیدی. خود سوریه تلویزیون ویلی چه نامعلوم و البتکو بمباری کرده. ده زین و راپورونو لمخی پر تاجی اده لسو تر اتل از توغندی لگی دلی چه دا پا ورستوی و دو میاشتو که پر دیسیما تر طول سخت برید گنل کیشی. تر و سهی چه ده دی بریدونو مسئولیت پا غاره نده یخیسته. په تاجی اډه کې چې د عراق د پوس فرقه وه د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف ځواکونه میشتي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورېدلنو اوریدونکو دا خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام نور مطالب هم هلته لوستلی او اورېدلی شئ. 4:30 شوي. یو وار بیا د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. خغلی غنی نن د عبدالعلي مزاری د 25م تلین په مناسبت په یوې ویډیو پیغام کې ویلي سولې پروسه وګده ده، خو په دې اړه افغان حکومت جدي دی او د ایله لومړی توبونو څخه ده. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وای د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. په سرپل ولایت کې د دوه والیانو موجودیت یو شمېر دولتي ادارو فعالیت بند کړی. خلک او د ولایتي شورا استازي وایي چې دغه ولایت دوه والیان، یو د مرکزي حکومت سازی توب او بل د عبدالله د هدایت پاسات فعالیت کوي او لاملې دولتي چاري لخند او ځان سره مخ شوی دي. ویتنام وای په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دي. او وروسته له هغه چې د امریکا متحدو ایالاتونو پر اروپا د سفر نوي بندیزونه ولګول، له دې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغیزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د جنرال عبدالرازق په نوم د کرکټ لوبغالی جوړیږي. دغه لوبغالی د ولایتي ادارې او ځوانانو د پرلپسې غوښتنو وروسته د کرکټ بورډ ادارې له لوري په سپین بولدک ولسوالۍ کې په دېرش جریبه ځمکه کې منظور او په معیاري ډول به جوړیږي. د کرکټ چارواکي وایي، د کندهار چارواکي وایي هڅې روانې دي چې په دغه لوبغالی کې د ورزش مینهوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست په کابل کې د وزلو بیروانو سیالیو د ځانګړو غوښتنه وکړه. د دغه ریاست مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ډول لوبو کې د کورونا وایرس خپرېدو ویره موجوده ده، ځکه د ده په وینا یادو سیالیو ته سلګونه مینهوال راځي. د وزلو بې دغه لوبې د آر ټي ای یا د افغانستان د ملي ټلویزیون لوري په کابل کې د 14 ولایتونو ترمنځ د لیک په شکل پیل شوې چې هر اونۍ دوه لوبې کېږي. او د کورونا وایرس خبرېدو له امله د هند د کورنی کرکټ یا آی پی ایل لوبو د ځنډېدو ویره ښودل شوې. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې تر اوسه هیڅ بهرني لوبغاړي ته په دې سیالیو کې د لوبېدو لپاره هندوستان ورته دغه هیواد ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. د نورې نړۍ تر څنګ په هندوستان کې هم د کورونا وایرس په خبرېدو دی چې تر اوسه 16 مثبتې پېښې ثبت شوې.
نجا صاحب وچی د نن ورځی ورزشی خبرونه یو وړاندې کړل. لدی ورسره دوه ونیس پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال، خواړه او روغتیا، خوونه او روزنه د هر ماشوم لپاره د غشان کور کله خبرونه نشر ته چمتو دي. هیله ده د هم سره واورې تر بل خبرونه د الله پامل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامې دلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مشروبه ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچه، کلاشینکوف. دا مسالې
نن په امدیا کې خبرې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، سره لدې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې تر څنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانک او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تومانچا.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدام خوښېږي، همدام پلار را ته کلاشینکوف دا مسله یې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
داسې موزی نیسو، وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې
موزی نیسئ. کلاشینکوف دې داسې هم کوي؟
هو، داسې وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کیږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ولا جوړه کړې وه، دونه د نوکومره دې کې به دننه باروتو دا به خالیګای لرل، نو دا باروت به پکې و، نو دا مې د تمانچې سر کې د خوله کې به مو لورو منډله. یو مرګړي پسې کور ته لاړم وروره، او بس چې را ووته زه ورته د تمبې نه شاته پټ شوی وډز چې مې پیوکو دا زنه مې پیویشته. اوس هم هغه داغ پکې دی، دا زنه چې پیویشته سرې پې را روان شو. شکل د بارود دی کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې مندې دا لوبې وکړي. تمانچې ولا اخیستې را روانه کړې، ټوپکې ولا پلاستیکي اخیستې را روان کړې، مردکۍ ولا اخیستې را روان کړې. زه هم قلم دې ولا لاس کې ورکړي، کتابچه دې ولا لاس کې ورکړي، درس و تعلیم دې پکې وکړي. دا وطن زمونږ خراب شوی دی، خوار شوی دی، زار شوی دی. باید چې د دې دپاره خدمت د هرې نگانۍ چې د دې دپاره داسې خدمت مونږ وشو کولی چې هغه ځوانه زمونږ د آینده دپاره یو څه جوړ شي. د دې نه
دا چې ماشومانو ته کوم د لوبو شیان واخیستل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شاه حسین نه مپوښتلی دي.
موټرګی مې ورته اخیستی، کور کې په ما کې مصروفه دی، موټرګی خپل ګرځوي. څنګ کې چې دی نانځکه مې ورته اخیستی ده، یوه لور مې ده، مطلب هغې ته مې نانځکه اخیستی، په هغې مصروفه ده. بس هغه سات تېرۍ په ماغې باندې کوم شی نه چې مطلب اوس فلحال په بازار کې چې دی موجود دی، لکه ساختکي تماشې دی، ټانک دی، مطلب نور داسې وسایل دی چې هغه د ماشومانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي. باید دغې نه جدن فامیلونه چې د دې نه خودداري وکړي، داسې وسایل ورته برابر کړي چې د هغې دم په الحال سات پرې تیر شي، او هغه ته یو سالمه روحیه او یو سالم نغت یې واخلي چې آینده مطلب دغه شیونه نه شي، د جنجالونه جوړېږي. مصالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشې دي، ذهنن چې د دوی چې راولویږي، مطلب کېدای شي چې د هغې اصلي شي نه بیا استفاده وکړي. په کور کې هم جنجال، جامعې ته مطلب یو غټ سرخوږی جوړېږي، او زما په نظر چې دی دا صحیح عمل نه دی.
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه چې په نظر ښه وي هماغه غواړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داسې شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
دا په پای کې ډېره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپله په کور کلي کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري؟
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخه را رسېدلې ده، په خوشحالۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو لپاره د لوبو، د ساتیرو، د بازیو خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزارو، د ساتیري سامان آلات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګوري؟
دا څلوېښت کاله جګړه سوې ده، وحید ټوله د سلاو توپکو د دغه اسلحو څخه ډک دی. اطراب مو هم، شاریات مو هم، ټوله دغه موږ وینو. جګړې حالت څخه هم ماشومان تقلید کوي. هغوی داسې فکر کوي چې دغه یو ډول زړورتیا او غښتلتیا او داده د هغو تمثیل کوي. تر ډېره موږ د دوی سره توپکونه وینو، پټاکۍ وینو، دغه د جنګ ابزار وینو، توپنچو ورسره وینو. فقط دغه تمایل یې دغه ته دی.
کوم شیان تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره یې ګورئ؟ اوس خطرونه راته واضح کړئ، مثلا جنګي د لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفي اثر کولی سي.
ابزار یا د توکي یا د اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري، تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچوي. د دوی په روان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنګي کوي، جنګي ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنګي توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځوانۍ کې هم دا سرایت کوي او د ده تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنګ او جګړې زو توکو ته لیوالتیا ډېروي.
دا خو راتلونکي ته خطر سه. ماشوم همدا اوس چې په دغو شیانو لوبې کوي، دوی ته جسمن کوم تاوان رسولی سي؟
د توپنچې او توپک هغه خپل یو ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري. دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړي دي، حتی په سترګو کې مشتې دي، هغه یې ړانده کړي دي، حتی تر مرګ یې پورې رسولي دي. نو خطرونه یې دغه دي چې ژوند دور بدرنګه کړی دي.
بل اوس نو څه کول پکار دي؟ وړو کوچنیانو ته کوم د لوبو وسایل په واک کې ورکړو تر څو له دغو جنګي شیانو نه دوی لرې اوسي؟
ټولیز تبلیغ او کار په کار دی، دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسي. داسې ذهنیت جوړونه اوسي چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنګي توکو و نورو د ساتیری هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشویقي.
په خو وختونو کې وا کورنۍ خپل بچو ته سره هم د لوبو وسایل برابرول،
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به جنو هغه ننځي کې دغه جامع او ډول ډول شان جوړول، الکوان د پاره د جنو لرګي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل، کشتي به جوړېدل، نور په موهید کې چې د دهکاری سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کم بګی او گاډی او داشان.
د لوګو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپو نام زکه او داشین کنه، د ماشوم په ذهنی وده د څومره مثبت اثر کولی سي؟
کله چې جوړی یو نوکی جوړی خپل ځان ته کور جوړی، د دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي. فکری روزنه ده. الکانم کله چې دوی د دهکانی یا د بزګری سامان جوړی، کله چې دوی په بوهید کې دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی. د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بزګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی، دا د دوی پر ځان باندې. حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېری ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدلي چې د دوی د ذهني رشد څخه دروبات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل سي. یعنې موږ کولی شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري، هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري. د کوچنیو کوچنیو کارونو څخه په لویوالي کې تر لویو کارونو تر لویو فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او که چیرې داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپک، ټانک دا ورته ورکړو، طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا او ټانک توپ پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي، بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي، نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن او د ټیکاو د لارو سره ډیره لیوالتیا نه لري، ډیره تمایل ودغه ته چې څنګه کولای شي د دوو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ته ګوري هغه راوپرځي راغزاري کی. نو ډیر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن، د ماشومتوب سره تر ځواني پورې.
ډیر مننه زوندي اوسئ.
مننه تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مومال او ملګری.
کور کلای نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مهر کله کوم. آیا تاسو د خپل سیمې د سم صورتیا په خاطر نیالګي کینوي؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامې دي شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لا خچېړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کرنې او بلګونی او مالداری د وزارت له یو تن مسول سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وګما جبر خیلې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی را اوروي. خوږو دوستانو، کله چې د ژمي د موسم سړه هوا او د واورې سپینه لمن لږ لږ ځان ټولوي، نو د پسرلي د موسم وږمې هرې خواته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندې کېږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې راپیدا کېږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلي د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کېنوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسېدونکی اندرو محمد وایي چې دی هر کال کله چې د پسرلي موسم رانږدې شي شنه بوټي کری او نیالګي کینوي. نو ماوړی وای
دا اوس او غورې د تا کو منګ لرو دا کور کې هغه نو چې داود 15 بس 15 کې هغه لګو او نیالګي دا تیار منګ دی. نیالګي بزغلې نه کنه دا لرو او بس هغه تیار آمدګی منې ولې لګو. هر کار دا کال کو هاي لغمان منګ راړو جلابات نه دا لګو. دا مڼه کینو، بادام کینو، توت کینو، میوه زیات کینو کنه دا په خپل پیسو منګ خلن شاروالي سره کومک کینو نیالګي او کوڅو کې دې سرک کې دې غو کې کینو. هغه بیا دا صبر ونه موږ په پښتو ژبه ورته دا کینو. دا ناجوګا نه دي بل دا حالت کینو. دا ټول افغانستان په نوم کینو، موږ په خپل نوم نه کینو. بس تا موږ اویا اتیا سل کور به دا ټول دا کار کوي. یار یو نیم سل 200 روپیا چې نیالګي وسال تا خلیو کینې شخصي پیسو نه.
د نیالګیو کینولو ترڅنګ د نیالګیو پالنه هم ډیره مهمه ده او د خسمر لپاره ډیر زیار او زحمت غواړي. د دې لپاره چې یو بوټی خیراز او زرغون وي، نو د بند ساتونکو ته پکار ده چې د خپل بند بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي. په دې اړه د کابل د سرخی پلو اوسیدونکو حاجی جنات داسې وایي.
پالنه خو داسې ده چې خور هغه ځای کې چې کینه ول شي ځای باید ورته نرمي پوستي الته کې خودل شي او بل مال نه حفاظت وشي و بشي ښه صحیح. لاس وهل غواړي داسې دل کماشوم نیالګی چې کینه هغه داسې دل کماشوم هم داسې هغه غواړي څوک کینه او هغه پالنه نه کوي نو هغه ختم ده. هغه کار به نه ورکوي. باید وي نه کی هغه ځای ده یو نیالګی ځای ده آلته چې کینه پالنه نه کوي ځای او خو ما خو درته ویل چې اسې پالنه وشي پارو وختي پارو ورته واچي وبې کې په خپل صحیح وخت لمال نه هغه کې حفاظت وکړي لماشومان نه حفاظت وکړي دوا ورته په خپل ټیم واچي هر شی هم دغه خپل هغه غواړي خو نیالګی هم دغه څه دلته ماشوم ته لوبه.
د کابل ولایت اوسیدونکو نظر محمد بیا وایي چې دوی په وار وار نیالګي کینولي خو چا ترې سمه پالنه نه کړې. نو له همدې وجې نور نیالګي نه کینوي ځکه دومره اقتصاد هم خنه ده چې هر کال دا مصرف وکړي. نو ما وړه زیاتوي
خو کابل کې هم زما اراده ده چې راتلونکي کې هغه نیالګي کېنو. خو زه مریض یم، مریضتیال وجه نشم کولای چې نیالګي کېنو. زه کولای شم چې نورو خلکو ورونو ته تر زمانو ته وایم چې په لارو کوڅو کورونو کلي شاوخوا کې باید نوي نوي نیالګي کېښودل شي چې دا کوڅه شنی هغه زرغونه سي او هوا وسره صفا سي.
د کابل د دې سبزولسوالی بازګر تازه ګلوای زموږ د هواد د نفوس ډیره برخه په کرنې او مالداري بوخته ده او لا دغه لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایی اړتیا هم پوره کولای شي. نو موړی زیاتوي
بیدو میوه والا نیالګي کېنی چې ماشومان گزارې په وسی او دا ناجوونی سرګاړه کېنی چې وطن په دولي سي او په خخ کار سي. ایمه دا توسي د چار سره دغه کارو کني
ولات چې اوس ورګشل دي د افغانستان لپاره کني موږ ټول د افغانستان دغه خاورې خلک هم دغه خاورې نه پیدا یو دغه طبيعت ورزوم دغه خاورې ته شلشل دیو کړی خو دا سړی خپل وسې پوره خبره ده کتاب شلو ته وسه کیږي ما په دوه ته وسه کیږي دغه په 500 ته کیږي خو ملک ته جوړ شي خو ټول ته خدا یار سړی چې سړی یو نیالګی کني 10 میلیون نیالګی کیږي نو دا ډیره غټه ګټه ده
د شنو ساحو جوړول د طبيعت پر خلا او اقتصادي ګټو سربیره دروا پوهنه د علم لمخه د انسان روح او دماغ هم تازه او آرام ساتي دروا پوهنه په باور شین رنگ د انسان روح ته سکون او آرام وربخي د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د قریجاتو کارډیناتور د شنو بوټو او نیالګیو په ګټو د سرته غږیدلای دی
د انسان حیات مستقیما ارتباط لري د ونه په موجودیت باندې حالته تقریبا 15 درجه حرارت ټیټ وي او هغه ساحه سي جنگل یا ونه ونه لري تقریبا 15 سانتی گراد درجه حرارت پورتی گرمی اول د ونو یا د جنگلاتو مهم اهمیت د هوا د تصفیه د پاره ده سه موږ اول خو د اکسیجن د تولید د پاره او د کاربن دای اکساید د جذب د پاره د یو مهم منبع ده او همچنان د حیات وحش د پاره ده یو خید اوسیدو ځای وي او همچنان د خاور د تخریب نه مخنیوي کوي د سلابونو نه مخنیوي کوي د زمک لاندې اوبو تقویه کوي په سیمه کې د بارانونو د زیاتوالي سبب ګرځي د خلکو د پاره ده یو برابر بر یو خه مهم وسیله د اقتصادي غنل
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه خه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري درنو دوستانو دا چې په کوم وخت کې بوټي او نیالګي کېنول شي او د شنو بوټو د پاللو په منظور د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت څه کړي دا او د تورته پښتنې زمنګ همکارې مریم توخی په یو مرکه کې د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانیار څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې کوم وخت د نیال کېنولو یا د نیال کرل دپاره مناسب وخت دی
البته نیال شانی په مجموع کې په دوه وختو کېږي یو پسرلنۍ دی او یو هم په مني کې دی چې اوسنۍ شرایطو کې چې موږ په مني کې یاستو د ګرمسیر ولایتو کې چې موږ نیال شانی کوو د اول د دلوي نه شروع کېږي تر هود تر اواسط پورې او سرتسیر ساحې چې یا سړنۍ سیمې دي چې په هغه کې د 15 د هود نه موږ را شروع کوو تر 15 د حمله پورې په شرایط اقلیمی ته ګورو
امانیر صاحب دا کورنۍ څنګه کولای شي چې هغه نیالګي چې دوی ضرورت لري یا کینې کغه میوې دي او غیر میوې دي د کوم ځای نه لاس راو
منګه د کرنې او بلګولو وزارت د طرز عمل په اساس باندې منګه یو طرز عمل لرو چې په اشخاص انفرادي ته په شکل باندې نیالګي ورکول کیږي په مؤسسات ته رقم ورکول کیږي او شخصي اشخاص د پاره او همدغه سي د دولتي ادارات د پاره دا ټول طرز عمل په اساس باندې منګه را توضیح کوو چې منګه سکول 2 اصلی نیالګي پس هیواد په کچه باندې په سلور د شولاتو کې البته موږ را روزل دي چې مطابق د دغه طرز عمل توزیع کوو مؤسسات هم ځان ته هغه شیواد کاری البته غوی لري چې هغه 1.5 میلیون نیالګي هغه را روزل دي اتحادیه د قریداران 14.8 میلیون نیالګي چې تصدیق شوی دي هغه د کرنې او بلګول د وزارت د خانه تصدیق شوی نیالګي په نوم باندې یادېږي دا هم مطابق د اماغه طرز عمل د شخصي د قریداران البته په بدل د قیمت کې خلکو ته ورکول کیږي چې ټول اکثرا ولرون کی په مجموع کې کوی 1.8 میلیون اصلي نیالګي په افغانستان په ستا باندې نه سکول را تولید شوی دی چې هر څوک چې په دې کورنۍ کې په دې مسایلو کې علاقه لري مطابق د طرز عمل زمنګ موږ ته مراجعه کوي موږ خدمت کې اوسو دوی کولای شي چې د ماغه نیالګي د خپل وخت
سکول د کرنې او بولګونې وزارت څه پلان لري چې د خیره یعنی د نیالګي د پاره چې خلکو ته مپو هوای ورکي کمپاینونه ورکي داس کمپاین نشته کښته څه وخت
موږ په مجموع کې په اساس ته هدایت د مقام دالی در ریاست جمهوری شلم تاریخ به سر سر ده هیواد که کمپاین ده نهاشانی ده صورت ده عموم اعلان شویده چه منگه طول سلور ده شولایت و تا ده افغانستان منگه نخپلا پیامون ورکره دی مکتوب ده رسمی ورکره چه مطابق ده مترزلامانون ده خپلا و آماغ میتودونه ده نیلگی ده روزن و آما پوهوه پرتباط بانده مختلف کار نشوید چه سکاله ده چاپ ریاستن ده امغگی پا اساس بانده ده خاروالگان پس تا ده طول ولایات و والی صاحبان ده طول منظمه یو پا یو غک بانده پا شلم تاریخ که امشالا کمپاین ده نیاشانی شروع کیه او تر دا ادامه داری بیا پا دا کمپاینی نه
مرسته بختنه خلقو تسوائل لاره چه ده خلقو دنده چرا ده نیالگی که نولو ببرخه که او ده ساتولو ببرخه
ده خلقو تا مشخصن ده ویمه چه نیالگی که نولو دیر بساده ای خوروزه نه دیر مشکله ده مشکله پا ده بانده ده چه حفظ مراقبت ده خلقو دغه ده منگا پا کرنه او بلگول وزارت چه پازه که پلان لری ده خپل ده حفظ مراقبت پا اساس بانده ده پلان بانده منگا مخیزون شاروالگان ما ماسه مگر خلق چه پا کسی و پا کور که ده خپل هر یو چه و نیالگی را کنه ای حد اقل منگا تاسو مسلمان جامعه استو که او سوک او دست موزم که دغه دو یا دری لیتر او با حد اقل مصرفه ای دغه ده خپل پا ما نیالگی چه که نولا مگا پا وقت که حد اقل یو زیل دو زیل چه او با اخری پا جریان ده ورزه که انشالله ده نیالگی ده کاملا روزل که گی ده حیواناتو نده بروزی ده ماشومانو نده ماشومانو تا ده آما پوهاوی برکول شد چه ده نیالگی را قطع نکی نیالگی را بروزی او ده ده اهمیت پا اساس بانده دغه اهداف چه پا نظر که رو نیشه چه شاپیریال او ککر هوا مخنیوی بهترین فابریکه ده تصفیه ده هوا ده نیالگی ده او خپل صحت تک سوک کوخخ که نو از مانگ خواهش داده چه هر سوک که او نیالگی را که نهی ده خپل پا یو ماشون پنامه بانده ده تک را وحی ور که نوم ده که ولی که ترسو چه آقا مسئولیت رو تا وخلی
پا ده برخه که ده اما پا هاوی برخه که شد نیالگی باید خواه ساتل شی ده کرنه و بلگوان وزارت ده ساما پا هاوی لری پروگرامون ده لری کنه
بله و منگا پا اما پا هاوی پا ارتباط ده بانده ده شاروالی ده خانه منگا ده خانه و اداره ده چاپیریال ساتنه ده اداره ده خانه کرنه و بلگوان وزارت پا ده بانده ما پورا چمتواله نیوله ده پا سطح ده رادیوگان و تصویری صوتی طول مسائل پا نظر که نیوشی ودی خلکو ده اما پا هاوی پا ده بخی که پورا ورکاو شد
درنو اوریدونکو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تربیه خي چاري
grande y hago paz.